Radio. Radio Azadi.
د سهار پنځه بجې شپې احمد چی بریم د ازادي راډیو په سهارنې خبري مجله کې مو هرکلی کوم. تر هر څه مخکې خبرونه، د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي په کابل کې د پاکستان سفارت له شارجد افیر سره د غونډې پر مهال ویلي دي چې د تورخان دروازې بندېدل جګړې او تاوتریخوالی د حل لارې نه دي او د په وینا واړه مسایل باید د خبرو اترو له لارې هوار شي. د طالبانو د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت سرپرست مولوی عبدالکبیر د پاکستان له شارجد افیر عبدالرحمن نظامانی سره پرون د لیدو پر مهال دا هم وویل چې په تورخان کې باید د ویجاړوونکو اقداماتو مخه ونیول شي. د دغه وزارت په اکسپانه کې د وزیر په وینا راغلی دي چې د تورخم دواړو خواو ته په زرګونو مسافر او ناروغان انتظار دي، همداراز د سوداګرو مالونه بند پاتې دي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اوریدل شي. تمه ده چې د حج په راتلونکو مراسمو کې له افغانستانه ډېر زره کسان د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت سرپرست نور محمد ثاقب پرون په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې په راتلونکي 1440 کال کې افغانستان ته د 10000 کسانو ونډه ورکړل شوې ده. د شاغلی ساقی په وینا حج د یو نفر د سفر لګښت تر 2,20,000 افغانۍ ټاکل شوې ده. د حج او اوقافو د وزارت په وینا هغه کسان چې حج ته ځي له یک شنبه د قبل 19 کولی شي چې د حج د تک تعرفه په مرکز کې د وزارت او په ولایتونو کې د دې وزارت له ریاستونو ترلاسه کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وای په فرا ولایت کې د ژوندې سارو د تصویرونو د نخ پرېدو له اعلان وروسته د دغه ولایت ملي تلویزیون خبرونې راډیوي شوې دي. د خبریالانو مرکز د پنځشنبه پر ورځ ناوخته په یو بیان کې د فرا دننه د وی سرچینې په وینا خبر ورکړ چې د دغه ولایت د تلویزیون خبرونې درېدلې دي او د راپورونو یوازې ژغ پرې شي. په فرا کې یو سیمیز خبریال دغه مرکز ته ویلي دي چې تر اوسه د خصوصي رسنیو پر خبریالانو دا فرمان نه دی پلی شوی، خو د ده په وینا په سیمه کې د طالبانو چارواکي تصویري مرکو ته نه حاضرې شي. طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون له مخې په وروستیو کې د فرا په ګډون په یو شمېر ولایتونو لکه ننګرهار، کندهار، هلمند، میدان وردګ، تخار او بادغیس کې د ژوندیسارو د عکس او فلم اخیستل عملا بند شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي دي چې په ځینو ولایتونو کې بیا دا بندیزونه بیرته لرې شوي دي. د اردن ځواکونو د قاچاقبرو له وسلوالو ډلو سره د نښتو خبر ورکړ. دغو ځواکونو په یو بیان کې وویل چې قاچاقبرانو د پنځشنبه پر ورځ هڅه کوله چې د سوریې له شمالي پولې د اردن خاورې ته داخل شي چې مخه یې ونیول شوه. د بیان له مخې د نښتې پر مهال څلور قاچاق کوونکي وژل شوي او یو شمېر نورې بیرته د سوریې خواته تښتېدلي دي. د اردن پوځوي چې یو شمېر مخدر مواد هم ترلاسه کړي دي. د اوکراین د اپوزیسیون مشرانو پیترو پوشنکو او یولیا تیموشنکو په دغه هیواد کې د روسیې د بشپړ یرغل په ترڅ کې د انتخاباتو د ترسره کېدو احتمال رد کړ. دوی دا خبره وروسته تر دې وکړه چې رسنیو راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو په دې اړه له دوی سره خبرې کړې دي. پخوانی ولسمشر پروشنکو او پخوانی صدر اعظم تیموشنکو چې د اپوزیسیون تر ټولو با نفوذ څیرې پیژندل کیږي پرون ویل چې ټاکنې باید تر سولې وروسته ترسره شي. پروشنکو په خپل رسنیو کې دا تایید کړی چې له امریکایي شریکانو سره اړیکې نیولې او له هغوی سره پر دوو ټکو امنیت او د ځواک له لارې پر سولې ټینګار کړی دی. دا سجر رو سارانی خبری مجله پا منزنی چپ دولت شپجنی بی پتول افغانستان که وری. ورانده پدی خبرونه که
من د شپې خپل شپه شو دولس بجې د زړه کډوا شو
ما بل ویګه شپه ټول په ځنه کاوه می تیرا کړی و بیا خې خنه کې دی وړي وی میشت ماشو می سره
له تور خمڅخه په سالګونو کورنۍ د نشټو لامل د خپل کورونو پرې شوډو ته مجبور شوی دی. په تور خم کې د جګړو لامل بې ځای شوی بیرنوی برسو ته ضرورت لري. په دې ترڅ کې د خړو نړیوال پروګرام وایي چې د مالی سرچینو د کمښت لامل په سرجنې شمې کې د میلیونونو افغان بې وسلو لاسنیوي نشي کولای.
هم
د خوړلو چینل لارو پوښاک خوړلو حیرانه پاتیو څنګه د شپې ورځ تیر کړو.
په دې خبرونه کې مو د یو شمېر نورو مطالبو ترڅنګ په کندهار کې د چرګانو یو فارم ته ورولو. د کندهار د چرګانو د فارمونو د اتحادیو د مسؤلینو څرګندونې لرو، د دوی له لاسته راوړنو او ستونزو مو هم خبرو. در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تورخم کې د طالبانو د سرحدي ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د جګړو له امله په سلګونو کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوې دي. د دې بې ځایه شویو کورنیو یو شمېرې چې د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ ته کډه شوې دي، تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په خیمو کې اوسېږي او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت سرپرست له پاکستانه غوښتي چې ستونزې دې د جګړې نه د خبرو له لارې حل کړي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ځینې ځایي چارواکو ویلي چې په تیرو 15 ورځو کې د نشتو له امله تر زرو زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې دي. فیروزه عزیزي راپور لري.
تورخم کې پر ډیورن کرښه د وروستیو نښتو له کبله په بې ځایه سویو کې نوي زیږیدلې ماشومان، ښځې، پخه عمر لرونکي نارینه او ناروغان شامل دي چې وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه یو شمېرې د پنجشنبې په ورځ ناوخته د مارچ په شپږمه ازادي راډیو ته وویل چې حتی د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او ماشومان یې وږي دي. له تورخمه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ دوسرکې سیمې ته له جګړې کډه سوې یوې مور چې اته ماشومان لري او وروسته ماشومې میاست مخکې زیږیدلی د نوم نه خپرولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
سخت تکلیف سره مخته ماشومان او مونږ سره یوې میاشتې ماشوم اوس پرې کې د خپل چې سخت مجبور نه ده څلور ورځې داسې مریض هم دی ښه او چې دومره تشه نشته چې زه د دې ماشومانو قبل روژه هم چې لږ تشه یې هغه ماشومانو له ورکړ ګونې هغه مونږ سره نار ناست دي خواړه نشته دی د سخت مشکل سره مخ دي. دا یوه وړه مونږ ډېره ناجوړه ده، د درې کالو چې دی دا هم سخت ناجوړه دی، پوز یې هم روانې دي او سینه یې خراب سوی. اوس مونږ دا غوښتنه ده تر چې مونږ سره مرسته وکړو که باران ما بل وي که شپه ټوله په ځمکه
د تورخم یو بل اوسیدونکی فرمانشا چې د خپلې اته کسیزې کورنۍ سرپرست دی وایي چې دی یوازې په کور کې دی خو خپله ټوله کورنۍ او کلیوالې لالپورې ولسوالۍ ته کډه سوي او اوس تر خیمو لاندې دي. د هم د خپلې کورنۍ د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
او وسې دې ټول په خیمه کې ژوند کړی چې ځکه درغل لګي چې موږ د شپې خپل شپه چې ول دولس بجې د ځنه کډوا شو پوښ کړه تقریبا دولس بجې ځن شروع شو ټول وته د ځنه چا هیڅ سین ځان سره ویني ول د دې په خاطر باندې خلک ژوند سره ولا چې وسم بس موږ هغه وایو چې وسه چې د مرستې را سره وشي ځکه چې وسه ته وبل شته خو شي لاج نه پاکي وبني د سیمه وبني کنه دا ټول مشکل دی. بل هوا یې خدا په خیمه کې ساتل کیږي
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو این ایچ سی آر یو ځای چارواکي د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 15 ورځو کې له جګړې مخکې او وروسته له تورخمه د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو ته له زرو سیاتې کورنۍ بې ځایه سوې دي. د یو این ایچ سی آر دغه چارواکي زیاته کړه چې لا تر اوسه په یاده ولسوالۍ کې راکډه سویو خلکو باندې 300 خیمې ویشل سوي خو تاییدوي چې لا هم په کافي اندازه دغو بې ځایه سویو ته اړینې مرستې نه دي رسیدلي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه تر اوسه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي خو په تورخم کې ځایي چارواکو ځینو کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې هڅه کوي د بې ځایه سویو ستونزو ته رسیدنه وکړي. دغه راز د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر په افغانستان کې د پاکستان له شارزفیر عبدالرحمن نظامانی سره د پنجشنبې په ورځ د لیدو پر مهال ویلي چې په تورخم کې د ویجاړونکو اقداماتو مخه باید ونیول سي. نوموړي دغه پاکستاني چارواکو سره خبرو کې زیاته کړې چې جګړې او د تورخم دروازې بندول د حل لار نه دي او باید رامنځته سوي جوسي مسایل ورسره د خبرو له لارې حل سي. د ځایي خلکو د خبرو پر بنسټ په تورخم کې د پاکستاني پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ جګړې د پنجشنبې په ورځ د سهار تر څلورو بجو هم دوام درلود. طالبانو تر اوسه د دې نښتو په ترڅ کې د یو کس د وزل کېدو او اتو تنو د ټپي کېدو تایید کړی دی. د یادونې ده چې د فبروري له 20مې راهیسې له هغه وخته چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه جوړه سوې دا دریم ځل دی چې یو پر بل د سپکو او درنو وسلو بریدونه کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د تورخم لاره د پاکستان حکومت د مارچ په یوویشتمه یعنی پوره دوی اونۍ مخکې بنده کړه. په دې اړه چې دا پریکړه څرنګه شوې ده، احمد تکل د مرکې په پیل کې د پښتونخوا په ایالتي اسمبلی کې د وزیرستان د پخواني استازي میر کلام وزیر نظر پوښتلی.
د افغانستان د سایډ نه د امارت اسلامي د خوان هلته یو دوه نوې مورچې جوړې دي، نو دوی داسې خبر کوي چې هغوی ته مونږ وویل چې دا ما جوړوئ، ځکه چې هلته نوي تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر به مخکې جمهوریت په واخم اوس هم چې جوړېږي، نو د دوی په منځ کې اکثر مسله سره پرې راځي. نو داسې ویل کېږي چې په هغه باندې هغوی کار نه درولو، نو دا کیسه بیا هغې نه دې غا پورې راورسېده.
اغه ځای چې د دوی په وینا طالبان غواړي پوستې پکې جوړې کړي، اغه ځای معلوم دی چې د جوران لکرخې نه پورې غاړه دی که بره؟
دا سي دي چې په دروازو سره چې کم دي دلته داسې اضافي ځایونه دي، لکه په دا نور چې کوم کرخه ده په دې خو دوی دا چې کوم ازغن تار لګولی دی، نو په هغه اخوا دېخوا نه شي کېدلی. نو دلته د دروازې چې دي د دې سره بیا داسې نو پاتې دي دا چې کومه سفری نوکتې دي هغوی ته خپل داسې فاصله ورکړې شوې دي. نو دوی داسې وایي چې په هغې نه چې کومه مطلب د هغه سایډ چې کومه ودانۍ په هغې ودانۍ نه د پاکستان طرف ته په مخ کې دا شایي چې کوم دی جوړې ده. اوس نور کاره معلومات ځکه لا نه دي چې مطلب رسانۍ عمل ته نه دي تللي، او مونږ هم هغه شیله داسې کتلی نه دی واقعیان چې مطلب خاص سړی وویني چې دغه ځای داسې مسله ده.
ښاغلی وزیر، نور کله به چې دروازه بندېده نو قومي مشرانو له دواړو خواوو به یو څه غونډې سره وکړلې، او بیا به دواړو خواوو ته وویل چې دروازه پرېږدئ په دې خاطر چې ناروغان، سوداګریز مالونه او خلک ځي ضروري کارونه لري په دې لاره باندې تګ راتګ کوي. اوس قومي مشرانو یا د دواړو خواوو مخورو په دې برخه کې څه اقدام نه دی کړی؟
داسې دا چې واقعیا هم دا چې په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام و، نو په هغه وخت کې به د هغه غاړې نه چې کوم قومي مشران وي، که د ډیورنډ په هغه غاړه وي که د ډیورنډ په دې غاړه وي، نو هغوی به دا خپل قومي مشران ګڼل. د قومي مشرانو ته یو ډېر احترام ورکېده، د هغوی خبرې ته به ډېر احترام ورکېده، نو هغوی به وکولای شول چې یو کردار ادا کړي، بیا به پاکستان هم مجبور و د دوی هلته کایوب کارنل میجر برګډیر پنجاپای سندای بلوچ په وام، نو هغه به دې ته مجبور و چې قومي مشرانو ته یو احترام ولري، ځکه چې د هغه غاړې نه به ډېر لوی احترام ورته کېده، او د دوی خبره هم بیا اورېدل کېده. اوس بدقسمتي دا ده چې د کوم اوس نظام راغلی دی، نو هغوی هم لکه پاکستان چې قومي مشرانو تلته درناوی نه لاري، نو د هغه غاړې هم چې کوم واکداران دي یا قومي مشرانو ته یا چې کوم ولسونه دي هغوی ته په هغې نظر نه ګوري، نو د هغوی کردار ډېر کم شوی دی، ډېر کمزوری شوی دی، دا ستونزې ډېرې اوږدې کېږي هم په دې اړه.
د پښتونخوا په ایالتي اسمبلی کې د وزیرستان پخوانی استازی میر کلام وزیر.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یو مسول د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دوی هڅې پیل کړي دي چې په پاکستان کې د افغان مهاجرو د اوسېدو ستونزو ته حل لارې پیدا کړي. په دې ترڅ کې یو شمېر کډوالو په ځانګړي ډول ښځینه مهاجرو د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریالي خالد نیاز سره خپلې اندېښنې په دې راپور کې شریکې کړي.
مونږ نه پوهیږو چې مونږ چیرته لاړ شو، او دې ځینم چې مونږ دوباره خراج شو بیا هم زمونږ ژوند تباه دی.
دا غږ د افغان میرمنې مرسل نوابی دی چې کال 2021 کې افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته پاکستان ته راغلې ده. دا وایي درې کاله تیرېدو باوجود هم د دوی ترڅنګ د ډیرو افغانانو د ویزو عمل د ځنډ ښکار دی چې ورته اندېښمن دي.
پاکستان کې داسې خزه هم راغلې دي چې هغه واقعیا د غوی ژوند افغانستان کې د خطر سره مخ وو، هغه هو سندل تشلترونو کې اوسېږي، او داسې کندې دي به سرپرست خزه دي چې هغه ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. او دا ټول افغانان مونږ یو ان ایچ سی آر ته کیسونه جمع کړي دي، خو متاسفانه یو ان ایچ سی آر لخوا نه د دې افغانان د ستونزو ته رسیدګي نه کیږي او د دې کیس پروسس ډیر سلو روان دی.
د پاکستان حکومت دغو کډوالو ته ویلي چې ACC کارډ لرونکي افغانان دي د مارچ تر 28 پورې له پاکستانه وزي. POR کارډ لرونکي افغانانو ته وینا شوي باید له اسلام آباد او راولپنډي وزي. POR کارډ لرونکو ته د روان کال د جون تر 30 په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. یوه بله افغانه جنۍ چې نه یې غوښتل نامه یې وپېژندل شي مشال ریډیو ته وویل افغانستان نه میرمنې په دې وجه پاکستان ته کډه شوې دي چې هلته طالبانو دوی د تعلیم تر څنګ نورو بنیادي حقونو څخه محرومه کړې دي.
نو اوس مهال ډېر زیات حالات سخت شوي دي افغانانو لپاره. زه پخپل زه بېخي حیران یم چې څه وکړم. افغانستان کې دغه شانې حالات موږ ته هغه انساني حق نه راکوي. موږ ته دلته پاکستان چارواکي موږ ته وخت ورکړی چې باید موږ راستنه سو وطن ته لاړ سو. نو موږ د پاکستان حکومت سره دا هیله کوو چې په دې سختو شرایطو کې خپل خبرې بېرته راواخلي او موږ ډېر سخت دشواري او بد حالات سره مخامخ یو.
افغان خبریاله مینا اکبری هم کال 2021 کې پاکستان ته کډواله شوې ده. اول یې یو کال پېښور کې ژوند کولو او اوس اسلام آباد کې میشتا. مینا اکبری هم بل هیواد ته د تلو په انتظار ده خو لا هم ویزه ورته نه ده ملو شوې. مشال ریډیو سره خبرو کې مینا اکبری اووی
زمونږ افغانان دلته ډېر زیات په ستونزو کې دي بلکې په ټولو ځایونو کې دي او هیله مې ده چې دوی د عقل په هغو هیوادونو فشار راوړي چې نور هغه هیوادونه خپل دغه کسان چې دلته په پاکستان کې پاتې کړي دا انتقال کړي. که اوس افغانان څومره احتجاجونه وکړي چې موږ انتقال کړي دا به دومره رنګ نه راوړي. خو ها که د پاکستان دولت په هغو هیوادونو باندې فشار راوړي هغوی به حتما دا کسان وباسي.
بلخوا په اسلام آباد کې د UNHCR ویان کیسر خان افریدی د مارچ په شپږم مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي کال 2021 کې د طالبانو واکمنۍ نه پس پاکستان ته راغلي ځنی افغان کډوالو سره قانوني اسناد نشته او د دې ژوند ته خپل هیواد کې خطر دی. دی وايي د دوی اداره دغه افغان کډوالو ته قانوني اسناد ورکولو د پاره د پاکستان حکومت سره خبري اترې کوي.
د افغانانو نه خواست کوم چې هغه دې لکه صبر وکړي ځکه چې درې مهواد د پاره موږ د نشو کولی چې دا ټول خلک تل ریسټل شي. موږ ته چې کوم کوټه ملایويږي د مختلف ملکونو د طرف نه لکه د امریکای نه یا د یورپ نه یا نور داسې ملکونه دي آسٹریلیا یا کینیډا د هغې طرف نه چې موږ ته کومه کوټه ملاویږي هغه ډېره کم وي. یو 100,000 خلک موږ ویشو چې هغه موږ د پاکستان نه هلته درېیم هیوادونو ته موږ ریفر کړو. بیا دغه چې کوم خلک دي دغه موږ چې کله هلته ریفر کړو دې ملکونو ته نو د هغوی ځان له پروسیسز دي د هغوی ځان له ویټنګ پروسیس دي نو هغوی هم په دې باندې ټایم لګوي.
د پاکستان چارواکو په وینا شوخه شپږ لکه افغانان د کال 2021 په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ دورستا پاکستان ته راغلي دي. په دې کې ګڼ هغه افغانان هم دي چې امریکا او اروپایي او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د مالی سرچینو کمښت د دې سبب شوی چې په افغانستان کې میلیونونو اړمنو ته په سرژنی ژمي کې مرستې ونه رسی شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې مرستیال ویاند از د دې ادارې مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دغه هیواد کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې له 550 میلیونه ډالرو ډیرو ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د اړمنو افغانانو شمیر شاوخوا 3 میلیونه تر رسیږي. له دې سره ځینې اړمنې کورنۍ له مرستندوی بنسټونو د مرستو غوښتنې کوي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې واوري چې د بیوزل ښځې په ژغ پیل شي.
لو تنن لارو نه د خیرینا د غدونه غوړ چې موږ سره مرسته وکي او دې سوړ شوې ده.
دا نفیسه نومیږي او د کابل ښار اوسیدونکې ده. د ازادي راډیو ته وویل چې کورنۍ یې له سختې بې وزلۍ او ستونزو سره مخ ده او لا یې هم هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي.
د خوړلو هیڅ نه لرو، پوښاک خوړلو، حیرانه پاتې یو څنګه دا شپې ورځ تېر کړو. زه د دولت نه د هغې نه غوښتنه کوم چې مې سره مرسته وکړي، په هغه خاطر چې ماشومان مې وړه وړه دي، د کور کرایه، د خرڅ کور، هیڅ شی سمه نه لرو.
د نفیسې په شان میلیونونه خلک په افغانستان کې له بې وزلۍ او شدیدو اقتصادي ستونزو کړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په ټوله کې 2.9 میلیونه خلک په دې هیواد کې بشري مرستو ته اړمن دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د مالي سرچینو د کمښت له امله ډېرو اړمنو افغانانو په سږني زمي کې مرستې نه دي ترلاسه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی په دې اړه د پنجشنبه په ورځ د مارچ په 6مه ازادي راډیو ته وویل:
در زمستان امسال پروگرام غذایی جهان به دلیل کمبود بودجه تنها توانست
د خوړو نړیوال پروگرام د بودجه د کمښت له امله سکل وکړای شول چې د اړمنو له ډلې یوازې 6 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. په داسې حال کې چې له 8 میلیونه ډیر نور خلک د هیڅ ډول مرستو له ترلاسه کولو پرته د کال تر ټولو سختو میاشتو کې لاس تر زنې پاتې شول. دا مهال د خوړو نړیوال پروګرام تر ټولو ستره ننګونه د مالي سرچینو شدید کمښت دی چې په ټول هیواد کې زیانګالو کورنیو ته د مرستو د رسیدو مخه نیسي.
ښاغلی صافی زیاته کړه:
ما برای تامین تمام فعالیت های خود در 6 ماه آینده به 555 میلیون دلار
د خپل ټولو فعالیتونو د تامین لپاره پراتلونکو شپږو میاشتو کې 555 میلیون ډالرو ته اړتیا لرو. د دې بودیجې له تامین پرته به ښځو، ماشومانو او کورنیو ته د حیاتي پروګرامونو په ګډون بیړنۍ خوراکي مرستې، د خوارځواکۍ درملنه، په ښوونځیو کې د خوړو ورکول او د ښځو لپاره روزنیزې او مسلکي زده کړې د بندېدو له ګواښ سره مخ شي.
له دې سره د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش د افغانستان په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په 2015 کال کې د بشري مرستو د اړتیا کچه لا هم د پام وړ پاتې ده. د دې راپور په یوه برخه کې چې پرون پنجشنبه خپور سوی راغلی چې د 2014 کال له جنوري تر ډسمبر میاشتې له 6 میلیونه ډیر کسان حداقل یو ډول بشري مرستې ترلاسه کړي دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې لا هم د خوارځواکۍ کچه لوړه ده او اټکل سوی چې سږ کال به په شدید خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 1 سلنه او د منځنۍ کچې خوارځواکۍ اخته ماشومانو شمیر به 28 سلنه زیات شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د جنوري په وروستیو کې ویلي و چې سږ کال به په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 3.5 میلیونه ته ورسیږي.
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې د چرګانو زیاته غوښه تولیدی شي، خو بیې د دغو فارمونو د مالکانو په باور مناسب نه دي. د دغه ولایت د چرګانو د فارمونو څښتنان وای د غوښې ټیټې بیې او د ناروغیو له امله خپل ترسره کړي مصارف نشي پوره کولی او له تاوان سره مخامخ دي. په کندهار کې د چرګانو فارمونو اتحادیې مسؤلین هم وایي چې په کندهار کې د چرګ د غوښې له اړخه پر ځان بسیا دي او هر ورځ له 1,150 فارمونو څخه شاوخوا 90 تنه غوښه تولیدی شي، خو د زیاتې عرضې له امله یې بیې ټیټې پاتې دي. بیا هم تفصیل په دې راپور کې:
د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د چرګانو دې فارم کې 3,500 ماشیني چرګان ساتل کیږي چې بیا تر 30 ورځو وروسته بازار ته وړاندې کیږي.
فارم ښه صفایي مژغوکو چې نه یې کو ویګرو نه دی پریولو سپری وکو نه بیا پرولو تا واکو بیا مخارې وکیږو ښه پرځې ورته وو چې مثال یخې ونه.
د یاد فارم مسؤل محمد رضا وایي دا مهال کندهار کې د چرګانو غوښه په ډیره ټیټه بیه پلورل کیږي او دوی ته کړي مصرف نه پوره کوي. د ده په خبره ځینې وختونه د ناروغۍ له کبله چرګان تلف کیږي، خو که روغ لوی سي بیا یې غوښه په بازار کې ارزانه پلورل کیږي.
موږ راغټ کله په جې خو کې مثال ترینیم خورواره اصلور خورواره تا مش بطه وسوزن دیر مساری پی وکی داگه دوانیم ساو دو ساو گونه می وست پیل راوری دیم سال مساری دیر که دوائیم پا خوالی لیجی دل تا مرزون دیر زیاد چه آنو داگه دی بازارونه ایم وست چی سوی جه وست آریانو چی سا پا وکو چی دانه وست مش پر لشکو دی وجه که جه او که پر ور دیر کو دل تا باز جر غطی جه چه غط سو ال تا بازار تیت دیر بانج
د کندهار په جړی ولسوالی کې یو بل فارم لرونکي غمی وایي په دغه ولایت کې د چرګانو د زیاتو فارمونو او په یو وخت د چرګانو رسیدو له امله د چرګ غوښه ټیټه بیه لري چې ټول فارم لرونکي یې له زیانونو سره مخ کړي دي. د ده په خبره کندهار کې د چرګانو د تولید فابریکو کمښت له پاکستان څخه د چرګانو په یو ځل واردول ټول فارمونه په یو وخت رسیدل د عصري فارمونو نشتوالی د ناروغیو د تشخیص لپاره د لابراتوار نشتوالی د غوښې لپاره د سور ساتلو ځایونو او نور ستونزې فارم لرونکي له تاوان سره مخ کړي دي.
دغه فارم ته موږ درې نیم زره چرګ ور اچولی دی نو چې رښتیا سي مصرفونه یې کړي دي بازارونه یې کښته دي بله خو دغسې چې دغه وکې سروتن له نه سره رسېږي مصرفونه یې ډېر دي بازار یې ډېر کښته دی مصرف کوي اوس یې بیخي ډېر هم پلوړ هم براده هم یې دوه سوه دوه نیم سوه پرسله دانه خوړلې ده بله د دا کارګرو معاش راباندې چې الله نه دی مګر چې حساب سره وکړو په دغه پلاټ کې موږ تاوانی یو بلا چې د دولت سمو دا غوښتنه ده چې دغه د چوزې پر برابر یو نکي بندوبست جوړ کړي چې دا چوزانه کې پر نوبت راسي دلته داسې بې نوبچیم شروع ده او بل چې دا د نرخو کنټرول نکي وکړي دا کنټرول پر امان بېخي سره دغه جلته مرزونه داسې چې موږ ته سم یو لابراتوار جوړ کړي.
په ورته وخت کې د کندهار د فارمونو د اتحادیې مسؤلین وایي دغه ولایت د چرګ د غوښې له اړخه پر ځان بسیا دی او هر ورځ له یولس سوه پنځوس فارمونو څخه شاوخوا نوي تنه غوښه تولیدیږي خو د زیاتې عرضې له امله یې بیې ټیټې دي. د یادې اتحادیې مشر عبدالرازق وایي که څه هم د کندهار د چرګانو فارمونو غوښه نورو ولایتونو ته هم استول کیږي خو د تولید د زیاتوالي له امله بیا هم ډېره غوښه په محلي بازار کې پاتې کیږي او په ډېره ټیټه بیه پلورل کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د چرګانو د غوښې لپاره له دوی سره ځانګړي قراردادونه وکړي.
کندهار کې تقریبا یولس نیم سوه فعاله فارمان لرو او تقریبا د ورځې اچا زره کیلو ژوندی چرګ چې په کندهار کې کاریږي دا او نورو ولایتو ته چې استو تقریبا پنځه ولایاتو ته نورم په موږ غوښه او چرګ ورکوو چې دا تقریبا یو لک شل زره درې یو لک جې زره ژوندی چرګ موږ او غوښه تقریبا یو زره کیلو غوښه تولیدو.
هڅه مو وکړه چې د دې ستونزې په اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د مسؤلینو نظر هم واخلو خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو کولو ته حاضر نه شول.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسول له اورېدونکو اورېدونکو ته
موږ خپله ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي ګاور
په ساده او روانه ژبه
او که چېرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
د آزادی رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري اوس موږ خپرونه په انټرنیټ کې په آزادی رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ.
د روژې رنگونه
درنو خویند ورونو چې دې روزه دې مبارک مې چې دې هر شی بینه هغه حد اکثر او حد اعظم استفاده وکړو استفاده کې چې به معلوم نه دي چې یو ځل بیا موږ ته چانس او فرصت لرو چې دا روزه میاشت دا موږ تکمیل کو. الله ته بخپیږي چې دا زموږ سره نوې څنګه کېږي ځکه ډېر کسان موږ سره د سیو زموږ خوانو دوستان نشتیر کار موږ سره روزه نه ولا اما په دغه رمضان کې دوی دنیا ته تللی او نور خاورې لاندې دي.
سیما صفایم د ارمان رادیو په خوانی کارکونکو د روژې په مبارک میاشت کې موږ ځانګړي خبرونه لرلې لکه ګنجولار خبرونه چې دینی عالمانو دعوتول او د اوریدونکو پښتون ته ځوابونه ویلې. بل خبرونه د قصص الانبیا خبرونه وه. د خبرونه کې د پیغمبرانو قصې وي او افطاری خبرونه وه. په دې خبرونه کې اوریدونکو اړیکه نیوله چې روژه ماتي ته څه تیار کړي. او چارمان کې نه يم او مسافر يم. هغه وختونه او هغه خبرونه پسې ډیره خفایم.
زه ولی محمد مشال غزنی ولایت کلان ولسوالی د آزاد کلی اوسیدونکی یم. زموږ په ځای کې همیشه مدام روزه مبارکه چې رارسی د روزې په رسېدو سره په موږ کې دا رسم و رواج وي چې مثلا باید هره روزه مثلا باید لاندې وکړو، یعنی باید غوښه پریمانه، یعنی هر پشلیمی باید غوښه وي. دا په موږ کې رسم و رواج. او په موږ په روزه کې مثلا که ځوانان وي مثلا همیشه که نارینه وي که زنانه وي کار دومره نه کوو، لوبې کوو البته. مثلا اوس زموږ په جای کې ټورنمنت چالان ده، اوس هم روان ده،